دا مشال اړې د اصلي مشي وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی زلډو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو او تبصرو ترڅنګ شننې هم درخورو. خو لومړی وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړی دا مهمه خبرونه سرټکه د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې د هیواد د فضائي حدودو ځینې برخې پرانستې دي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شوراب پوځي اډې د وسلوال برید مخه نیولې ده او امریکا د اسامه بن لادن د زوی د شناخت او ځای په اړه د معلومات ورکولو پر سر تر یو میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې د هیواد د فضائي حدودو ځینې برخې پرانستې دي. یادې ادارې نن ویلي دي چې د کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټي هوایي ډګرونه د کورنیو او نړیوالو پروازونو لپاره خلاص شوي دي، خو د لاهور په ګډون هندي پولې ته څیرمه هوایي ډګرونه به د مارچ تر څلورمې تړلې وي. پاکستان خپل فضائي حدود د فروری پر 28مه له هغه وروسته وتړل چې تر هند سره یې وسلواله شخړه رامنځته سوه. د پاکستان د فضائي حدودو د تړلو له کبله یو شمیر هوایي شرکتونو خپل پروازونه لغوه کړي وو او په آسیایي او اروپایي ښارونو کې په زرګونو مسافر بند پاتې وو. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شوراب پوځي اډایه د وسلوالې حمله مخنی ولیده. چارواکي وایي چې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکښې وو نن سهار وختي پر دې اډه برید وکړ. د هلمند والی ویان عمر ځواک مشال رډي ته وویل کاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوال طالبانو ویاند بولی په یو اعلامیه کې د دې ذمہواري منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې هیواد نن د اسلامي ملکونو همکاري سازمان په نننۍ غونډه کې ګډون ونه کړ. د پاکستان سرکاري راډیو وایي شاه محمود قریشی دا خبره نن په اسلام آباد کې د پارلمان غډې غونډې ته په وینا کې وکړه. په ابوظبي کې کېدونکې دې غونډه کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته د محترمې میلمنې په حیثیت د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو شاه محمود قریشی وویل د متحده عربي اماراتو مشرتابه ته یې لیکونه استولي چې هند ته د ورکړل سوي بلنې په اخیستلو باندې غور وکړي. خو سوشما سوراج نه یوازې په دې غونډه کې ګډون وکړ، بلکې نن د جمعې په ورځ یا دې غونډې ته وینا هم وکړه. نوموړي وویل د نړۍ یو مذهب هم چا ته د ترهګرۍ اجازه نه ورکوي. نوموړي وویل د هغو ملکونو پر ضد باید ګامونه پورته سي چې له وسلوالو ډلو سره مرستې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 25 تانې جوړوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت د یو لنډمهالې قانون یا آرډیننس له لارې په هغو سیمو کې لوی ځواک ته د پولیسو واک ورکوي.
دا تقریبا چې کوم 25 سب ډیویژن دي نو په هر سب ډیویژن په سطح به یو تانه جوړیږي. پر فلال خو چې کوم د لیویز ایکټ دی هغه آرډیننس په سبا بلوسته به جاری شي، ځکه چې اسمبلی ته سیشن کې نه ده. او چې کله هغه ایکټ راغی نو بیا هغوی ته به د پولیس اختیارات اتوماتیکلی ترانسفر شي.
پخوانی قبایلی سیمې د تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون له مخې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوي وي. د پاکستان حکومتي بینک رسمي اعلان کړی دی چې په پاکستان کې میشت رجسٹر افغان کډوال اوس په بینکونو کې کاتې یا اکاونټونه خلاصولای سي. د پاکستان سټیټ بینک یو چارواکي محمد اختر جاوید د فروری پر 28مه ټولو پاکستانوي بینکونو ته ویلي چې په ملک کې د اوسیدونکو افغان کډوالو مهاجرت کارډونه دي د اکاونټ خلاصولو لپاره د هغوی د شناختي کارډ په توګه قبول کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ستاینې ورځې په مناسبت یو غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري.
طالبانو باندې سناره کوم چې د افغانستان ولسته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ د پاره جنگيږي، هیڅ په مقابل کې جنگيږي. د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې و، تاسو ته شرایط برابر کړل، څه نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ګل له ورځې تر چهارشنبې پورې امریکایي چارواکو او طالب استازو په قطر کې مذاکرات وکړل. په دې خبرو اترو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د بنگلاديش حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې له ګاونډي هیواد برما څخه د شاوخوا 1,00,000 روهنجیا مسلمانانو تر قبولولو وروسته نور مهاجر نسي ځایولی. د بنگلاديش د بهرنیو چارو سیکرټري شاهد الحق د فروری پر 13 وویل چې متاسفانه هیواد یې له میانمارا نور کسان نسي قبلولی. نوموړي وویل چې له بنگلاديشه د روهنجیا کډوالو ستنولو بحران له بد څخه بدتر سوی دی. دا دوی له امنیتي شورا څخه د فیصله کون ګام اخیستلو غوښتنه وکړه. امریکا د ترهګر ډلې القاعدې د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی د شناخت او ځای په اړه د معلومات ورکولو پر سر تر 1,000,000 ډالرو انعام ایښی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر 13 وویل چې حمزه بن لادن چې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی دی د ډلې د مشر په توګه برسیره کیږي. وزارت په بیان کې ویلي چې حمزه پر انټرنیټ په غږیزو او ویډیوي پیغامونو کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې پر امریکا او غربي ملګرو یې بریدونه وکړي. بیان زیاتوي چې حمزه بن لادن دا ګواښ د خپل پلار د وژنې د بدل اخیستو لپاره کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کنسوی به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ لس پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.58 روپۍ 50 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 0.5 روپۍ او په 0.8 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپۍ 80 پیسې او په 0.5 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 11 او کم نه کم 8، بنو کې 12 او نهه، ژوب کې 15 او 2 او کویټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
کدمونکو خبرونه باندې مشال اړین واوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې کول. کچر سره درمانه کړي تر پای پاتې شي. نو دوه نور رپورټونو تبصرو او شننو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو سازمان وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې. د دې اثرات به سوي. کارپور ډاکټر سرفراز وای
دور آئسولیشن دا پاکستان ماضی کے آغا ٹائم نو شوی کلا دا پاکستان کے دا بنگلہ دیش خلاف کم فوج کشی کری وار.
د خبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د 15 تانو د جوړولو فیصله کړې ده. د دوی کار به سوي.
پولیس با دلته کوم سیاح راځي، د سیاحت په طرف کوم خلک راځي، د هغې سیکورټي بکې، د سړکونو حفاظت بکې، او دا شان وی آئی پیز کوم راځي د هغې سیکورټي بکې. او
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځنګلونه وهل کیږي او قیمتي لرګي قاچاق کیږي. د خیبر پختونخوا په کرک کې له کلون راهیسې د غشي وشتو سیالي کیږي. په دې اړه هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو.
نو دا تقریبا د تلور میاشتې 15 میاشتې تقریبا د موږ چلو د دا غشای چې کیم جوړو دا د باس او د غره کې یو لرګای کیږي پستونه موږ وته د غشي نه جوړو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال ډیو سره اوسه. قدرمه ودونکو تاسو د مشال اډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلامي هیوادونو سازمان وای سي د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. نوموړی د اعلان نن د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې ته په وینا کې وکړو. پاکستان د وای سي لخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته د خپلې نننې غونډې کې د محترمې بیلمنی په حیث د ګډون بلنې ورکولو پر سر دا فیصله کړې ده. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې فیصلې ستاینه کړې. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن په دویم ورځ چې د سینټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شروع شوه، نو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته وویل تیر ماخوستن یې د اسلامي ملکونو سازمان او آی سی ته خط لیږلی چې پکې یې ورته ویلي که د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج ته ورکړی شوې بلنه یې واپس وانخسته نو پاکستان سره په غونډه کې د ګډون نه کولو نه بله کومه لاره نه پاتې کیږي. هندوستان نه خو د او آی سی ممبر دی او نه مبصر. زموږ ملګری ملک متحده عرب امارات د پاکستان، ترکی، ایران او ځینو نورو اسلامي ملکونو سره د سلام مشورې نه په غیر د هند بارنو چارو وزیر ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. ما پاکستان د ریز متحده عرب اماراتو ته په وړاندې کولو سره دا خواست وکړو که کېدای شي نو په خپل فیصله د نظر ثانی وکړي. خو د یاد مګ د بارنو چارو وزیر راته وویل د پلواما پیښې نه وړاندې د هند بارنو چارو وزیر ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. سشما سوراج نن د جمعې په ورځ د او آی سی په غونډه کې د محترمې میلمنې په حیث ګډون وکړو. نوموړي غونډې ته وویل د نړۍ یو مذهب هم د ترهګرۍ اجازه نه ورکوي او که موږ غواړو چې په دې سیمه کې د امن وي نو هغه ملک چې ترهګرو سره مالی مرستې کوي او پناه ورکړې ده زور پر راوړل پکار دي چې د خپل ملک نه دې خاتمه وکړي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د پارلمان ګډې غونډې ته وویل پاکستان له د او آی سی په غونډه کې ګډون کول پکار وو. تیره ورځ مې خپل ګوند ته دا تجویز ورکړی و چې موږ له د او آی سی په غونډه کې د ګډون نه انکار نه دي کول پکار، ځکه دا ټول ملکونه زمون خه ملګری دي د هند نه، او هند په دې سیمه کې خپل اثر و رسوخ زیاتول غواړي. نو زه اوس هم وایم په غونډه کې د ګډون نه انکار نه دي کول پکار، خو که د پاکستان د پارلمان دا فیصله ده چې شاه محمود قریشي لا نه دي تلل پکار نو زه پر زیات څه نه وایم. د فروری په 26مه د هند لخوا د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د فضائي حمله کولو وروسته په پاکستان کې زیاتره اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کوله که سشما سوراج د او آی سی په غونډه کې ګډون کوي نو پاکستان له بایکاټ کول پکار دي. خو اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف په موجوده حالاتو کې د او آی سی په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله صحیح ګرځولې او وایي د خارجه وزیر مننه کوي چې د ایوان رائے ته درناوی ورکړو او د یو بل خد لارې یا تنظیم آگا کړو چې د او آی سی خارجه وزیرانو په غونډه کې ګډون نه کوي. د پارلمان ګډې غونډې په پای کې شاه محمود قریشي قرارداد وړاندې کړو چې ایوان په متفقه توګه منظور کړو. په قرارداد کې ویل شوی پاکستان د او آی سی ممبر دی او د تنظیم په غونډه کې د هند د بارنو چارو وزیر ته د محترمې میلمنې په حیث د ګډون بلنه ورکول د تشویش وړ خبره ده او پاکستان به د احتجاج په توګه کانفرنس کې ګډون نه کوي. په قرارداد کې ویل شوی پاکستان په پلواما پیښې هند ته د پلټنو وړاندیز وکړو، خو دې باوجود د یاد ملک لخوا په غیر د ثبوتونو په پاکستان تورونه ولګولی شول.
احمد الله چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې پاکستان د بارنو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی د بارنو چارو وزیران په غونډه کې د نه ګډون کولو اعلان کړی دی، د دې په پاکستان باندې څه اثرات وي؟ همدا موضوع زموږ همکار داود خټک د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان سره څېړلې ده. داود خټک، په لومړي سر کې ډاکټر سرفراز نه پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د دې پریکړې به اثرات څه وي؟ نوموړی په ځواب کې وایي
ماته داسې ښکاري چې پاکستان دنیا کې آئسولیشن طرف ته کافی مودې نه تللی و، روان و دې طرف ته چې د بین الاقوامي دنیا کې د دې ترهګري او سیاپسندي الزامات دلته بلکې لوی تکلیف نو ښکاري. هغه الزامات چې کوم دي هغې کې نور پرمختګ شوی دی، او داسې آرګنایزیشن لکه آرګنایزیشن آف اسلامک کنټری چې کوم هغه دور کې جوړ وو چې کله دنیا دوه قطبی وه، سوویت یونین او امریکې منځ کې چې کوم افغانستان دلاسه شخړه پیدا وه او پاکستان منځ کې، نو هغه وایسی به پاکستان سره ودرېده. دا ټایم کې ښکاري چې هلته سشما سوراج چې دی هغه ناست ده پاکستان کې بهر دی، نو دې مطلب ده چې د پاکستان کوم بوټو سے ټایم کې خارجه پالیسی جوړه شوې وه او هغې کې اسلامی دنیا یو اهم حصہ وا د پاکستان د تعلقاتو. پاکستان هغې کې هم مکمل طور باندې آئسولیټ شوی دی، او دا د دور آئسولیشن د پاکستان ماضي کې هغه ټایم هم نه و شوی کله د پاکستان کې د بنگلہ دیش خلاف کوم فوج کشی کړی و.
تاسو سره څه فکر کوئ چې پاکستان ته پل پکار وو او دغه ځای کې دې خبرې کول پکار وي؟
بالکل ضروری و، پاکستان ته دا پکار دی چې هر یو فورم کې دې خپل خبره کیږي، او که دا خبره کې وزه دسته نو دې بای کاټ کوي نه، څه بای کاټ نه پکار.
ډاکټر صاحب تاسو چې وګورئ نو یو ای په دې اوس وختونو کې د پاکستان سره امداد مو کو او تیل مو ته ورک، خو د اغه باوجود باوجود د یو ای لخوا داسې قسمه اقدام کېدل چې د پاکستان د مرزه خلاف دی د هند خارجه وزیر ته د ګیسټ اف اونر په توګه یعنی د محترم میلمه په توګه باندې دی الترو غواړي، نو آیا دا د یو ای په پالیسي کې تاسو بدلونم ګوره؟
کتا سبور نو پاکستان چکل افغانستان کی دا زور حکومت دا طالبان حکومت کے سعودی عرب اور یہی دو بلکنوں چاہیے پاکستان سر مرض سے یا گوری وس موجودہ دور کے طالبان غلا خبر کرے کہ منگ چبے دوہا کی خبر ہی کو اور منگ چبے یو ای کی اور سعودی عرب کی خبر ہی رکھو حتیٰ کہ پاکستان کی خبر ہی رکھو، مطلب دا دے کہ دا شفٹ نہ لگے دے تاسی اور پاکستان تک کم دا سعودی سے زیادہ نہ لگے سعودی اور یو ای کاری دے دی وہ بلتا اور دوہا
آیا دا اوس چې کوم اقدام وشو پاکستان په یو ای کې په او آی سی کم د وزیرانو خارجه وزیرانو کانفرنس په دې کې ګډون نکړ، نو په مستقبل کې تاسو څه ګورئ د پاکستان او د یو ای اړیکه یا د دې تعلقات تاسو په کوم مقام باندې ګورئ په راتلونکي کې؟
دا ډېر انفارچونیټ خبر دی، پاکستان نه بلا کسان د اغا سعودي عرب یو ای د ملکونو ته روزګار لپاره تللی دي، نو که د پاکستان تعلقات سعودی عرب اور یو ای سره په دې حساب باندې خرابي دي چې ډیپلوماټیک خراب شي داري اثرات بظاهر د پدې باندې پریوزي او دا به د پاکستان لپاره ښه نه وي، خو بل طرف ته که موږ دا وګورو پاکستان کې دنه کم تاجری او دهشتګردي او انتها پسندي سیوا شوې ده، هغې کې کم د مدرسو او جماعتونو رول نه هغې ته فنډ نه ویلال یو ای نه زیات کېدو یا سعودي عرب نه، نو که هغه فنډنګ باندې چې ډېر اثر پریوزي نو بیا به دا پاکستانی انٹرنل معاملات کی دائی اصول رسوخ کمی دی رہی ہے اور سعودی عرب تو دا پاکستان دا پارا عوام دا پارا لکھا خبر ہم دے دیشی خو نن سبا چکم زمون فوج یا زمون دے کم دے پاکستانی فوج یا ریاستی اور کم اگا سعودی عرب کی اور یہ کی کم ملازم ہوا گی تا پیسے ملا رہے دے تاریخ کی کمی رہا گی دا با دیر سستے نے بننے دی دا پارا نو ما تا داخکاری کی دی با داری پریشر دکیم نشی
دا سیمه ایزو چارو پوها ډاکټر سرفراز او چیز مونږ همکار داوود خټک ورسره مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د سولې هڅې کمزوري نه ده. نوموړي پرون د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې خپل هندي سیال نریندر مودي ته د خبرو بلنه ورکړه. عمران خان دا وینا د پاکستان او هند د اړیکو تر خرابېدو وروسته کړې. شنونکي وایي د وزیر اعظم څرګندونې مثبتې وي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په سمولو کې ښایي رول ولوبوي. پر دې موضوع نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د زیارت پر ورځ د پارلمان غړي غونډې ته وینا کې هند ته یو وار بیا د خبرو اترو د لارې د معاملاتو د هوارولو وړاندیز وکړ. وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې د سولې په نیت هغه هندي پایلټ خوشی کوي چې د فروری په 28 یې نیولې وو.
آج هندستان پر نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
زنن هندستان او نریندر مودی ته پیغام ورکول غواړم چې څوک هم هغه انتها ته مرسوي ځکه چې د دې نتیجې بخې نه وي. ما ته معلومه ده چې پاکستان فوج څومره تیار دی. زه هندستان ته ویل غواړم چې دا معاملہ دومره حد پوری نه بوزي چې پاکستان جواب ورکولو ته مجبور کړي،
کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے.
وزیر اعظم عمران خان دا خبر لاغی رسو دا پارلیمان گڈی غونډې ته کړی چې دا فروری پر 28 پاکستان دا کنټرول کرخی هغه خواته د هوائی بمباری او بیا د هند د جوابي کاروای پر مهال د هغوی د الوتکی وشتو او د پایلټ د نیولو خبر ورکړ. دا فروری په 14 د هند تر واخ لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور سلویخت هندي پولیس سرتیری وژل شوی ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمہواری منلې وه. تر دې وروسته د دواړو خواو ترمنځ تعلقات ترنګل شوي ول. نوې ډلې ویلي وو چې د فروری په 28 د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالي ډلې په مرکز برید کړي، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. په پېښور کې خبریال او د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي د پلوامې پیښې را په دې خوا د پاکستان حکومت او وزیر اعظم رویه ډېره د صبر او تحمل ده.
ارے پے اعتماد کے واسطے شو ارے مندے ادوار کو ارے لے نے معلومات ورک کمرہ کا چہرہ جنگی کی دی دے دے دو نظر رہا کول دې مثال ماته لخکاري یعنی دا پاکستان حکومت او وزیر اعظم داسې فیصله کړې ده چې ما په خیال باندې هندوستان حکومت او خلک به هم ډېر حیران وي او بل دا اوس هم دا یو پیشکش کول چې مونږه خبرې کول غواړو د خبرو د لارې مسلې حل کول غواړو مشترکات احتکار هم کې دي چې دا کم کې پیښې شوې دي زما خیال دی چې دا یو ډېره مناسبه او یو ډېره سنجیده خبره د پاکستان حکومت او وزیر اعظم کړې ده.
ریم الله یوسفزی زیاته کړه چې په هندوستان کې به پر حکومت فشار راځي چې د خبرو اترو وړاندیز ته مثبت جواب ورکړي. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي وزیر اعظم مثبت او متوازن وینا کړې ده.
یاره زه خو چې بالکل آنست خبره کوم ډېر بیلنس صحیح تقریر او ټو د پوینټ تقریر او د امن طرف ته بیا یو سترانګ اپروچ سترانګ آرګومنٹ وو نو دا خو ټول ډېرې ښه خبرې دي که نه وي نو آی مین سخت خبرې هم کولی شوې چې که څه غلط فهمي نو یا د زړه نه وباسم الټیمیټ قرباني ورکولو ته هم تیار یو خو هغې له نه ځو دا سوچ کول هم بده خبره ده چې مونږ او تاسو جنګ وکړو ځکه چې دواړو نه د تباهۍ باغ شته فصله شته.
پوهان وایي چې جنګ د پاکستان او هند دواړو په ګټه نه دی ځکه چې جنګونه تباهي خوروي. د دوی په خبره باید دواړه هیوادونو ته خبرو اترو د لارې دا معامله هواره کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تاسو غوږی قدرمنوونکو د هند یو شمیر اوسیدونکو وایلا پاکستان د خپل پایلټ خوشی کېدو ته په انتظار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د قومي اسمبلی او سینټ غړي غونډې ته په وینا کې د هندي پایلټ ابینندن د خوشی کولو اعلان وکړ. دا پایلټ د فروری په 20مه د هندي الوتکې تر پریوتو وروسته نیول شوی دی. دا وخت تاسو تازه هغه هم شریک کړو چې په پوله په فوزي قافله کې دغه پایلټ چې دی هغه واګا بارڈر ته رسول شوی دی. تفصیل ملیحا مرزادہ راکوی.
د هند اوسیدونکو په پاکستان کې نیول شوی هندی پایلټ وینګ کمانډر ابینندن خوشی کېدو ته لیواله دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د پارلیمان غړي غونډې ته وویل چې د سولې په نیت د جمعې په ورځ هغه هندي پایلټ خوشی کوي چې د فروری پر 20مه نیولې.
د هندستان پایلټ موږ نیولې دي د سولې لپاره د اشاره په ورکولو سره یې سبا خوشی کوو.
د لکھنؤ اوسیدونکو وای په بے صبر سره دغه د واپس انتظار کوي. د ابینندن د خوشی کېدو خبر په هندي او رسپانو کې خپور شوی دی. یو ځایی اوسیدونکو سوشیل وای
زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ پیلوټ راستنیږي. پاکستان ډېر ښه ګام اخیستی چې زموږ پیلوټ واپس رالیږي.
امریکا، چین، اروپای ټولنې او نورو هیوادونو په دواړو هیوادونو غږ کړی چې لزغم نه کار واخلي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د پلواما برید پس خراب شوی دی.
ملیح مرزادہ وچی تاثر رپورٹ لاندے کول او پدیار سنگا نور تفصیلات درنو اردن کو رازی ناغب تاثر شرکو سنگا تاثر وارو دل چی دیر لگ شیبا پس تبا ہندی پائلٹ ابینندن ہندی چارواکو تا وسپال شی درنو اردن کو لگ پاکستان اخبر دن کی دا انگریزی جبی اڈان ورسپانا وائی دا ہند تر واک لاندے کشمیر پا پلوا مسیمہ کی پر سرتیرو تر برید روستو پا ہند او پاکستان کی دا جنگ نغاری وحل شبی چپکی لوی رول رسانی اولو باو خود اورسمانی په خبره په دی شور کې وسوم داسې आवाजونه شته چې د دواړو هیوادونو سوله او ښه اړیکې غواړي. احمد شاه اعظمی د دې لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
ډان اورسمانی لیکي د هند او پاکستان ترمنځ له تازه تاوتریخوالي وروسته ځینو عناصرو جنگ ته لمن وهل چې پر رسنیو سربیره په هند کې هندو سخدري ډلې هم پکې شامل وي. خو تر دې اخوا تر ټولو حیرانوونکې او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په پاکستان او هند کې د پارلمان غړي هم د تیر په څیر د جنگ خبرې کوي. خو بیا هم داسې هیلې ژوندۍ دي چې د پاکستان او هند ترمنځ به راپورته سوی کړکېچ کم سي. دواړو لور ته یو شمېر کسانو ویلي چې جنگ ساتیری نه دی بلکې جنگ به ټوله سیمه له ورانۍ سره مخامخ کړي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو د مشرتابه لخوا هم هیله بخښونکې خبرې را روانې دي. د تیرې یکشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي وه چې راسي په ګډه د بېوزلۍ او بېسوادۍ پر ضد ودرېږو. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هند ته بلنه ورکړه چې کچیر پر پلواما د برید لپاره د پاکستان خاوره کارول سوی وي نو د عمل وړ استخبارات ورسره شریک کړي ترڅو دوی اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې دا اعلان هم وکړ چې د هند نیول سوی پایلټ به نن خوشی کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي سول ته باید موقع ورکړل سي ځکه جنگ د هیچا په ګټه نه دی.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لري تاسو غوږیږئ. قدرمن اوردونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلو کې د 15 تانو د جوړولو فیصله کړې ده. د صوبی د اطلاعاتو وزیر شوکت افسزی بیګا مشال لري تویل حکومت به اجر د لیویز واک د واک په اړه یو لنډمهاله قانون و به هم خبر کړي. په پیښور کې خبرانان وایي چې د لیویز واک او پولیسو نظام هم مهاله نشي چلیدای، خو ځینې شنونکي بیا وایي صوبایي حکومت د قبایلي اصلاحاتو ته جدي دي. په دې اړه نور تفصیل درته یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د زیارت په ماخام مشال اړې ته ویل چې د دوی حکومت په قبایلي ضلعو کې د پولیسو او عدالتي نظام غځولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د تاڼو د جوړولو په اړه ویل
چې کوم د اصل فاټا د ور ضلع دي هغه کې به د حقیقي او دا تقریبا چې کوم 25 سب ډیویژن دي، نو په هر سب ډیویژن په سطح به یو تاڼه جوړیږي. نو فلحال خو چې کوم د لیوی زیکټ ته د هغه اډینس په سبب لوسته به جاري شي، ځکه چې اسمبلی ته سیشن نو دی وجنا پارٹینس په ذریعہ په جاری شي، او چې کله هغه ایک ټراغ نو بیا راځي ته د پولیس اختیارات اتوماتیکلی ترانسفر شي.
خو په پیښور کې د شخصي ټلویزیون هم نیوز بیرو چیف طارق وحید وای په قبایلی ضلع کې د تاڼو جوړولو په اړه مساوده د صوبې په خوانی پولیسو مشر صلاح الدین جوړ کړی و، خو بیوروکراسي په دې کې ډیر زیات بدلونونه وکړل. په دې کې څه بدلونونه شوي دي؟ طارق وحید په دې اړه ویل
چې قبایلی سیمې کم زور نظام دین هغه صرف نمونه بدل کړه او خاصدار په کې دوباره راوستل. د پاره کې د پولیس کې پولیس با سیاح راضی د سیاحت طرف کم خلق راضی راکی سیکورٹی بکی د سڑکوں نے حفاظت بکی او دا شان وی آئی پیز چکم راضی نہ راکی سیکورٹی بکی او آگا زاڑا خاص دار بکم دے د پولیس کار کئی او سر چکم وہ ڈپٹی کمشنر سابقہ چکم پولیٹیکل ایجنٹس تھی آگا براغی مشران.
دا خبریال طارق وحید با خبر دا صوبائی حکومت لخوا اعلان زیاد تھی او گنش میں کمیٹیاں ہم جوڑی کل شی ودی خو عملی کار نے کی گی. خو په خبر کې دا ڈان ٹیلی ویژن بیرو چیف علی اکبر خان وای حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه سنجیده دي.
اوس دا د تیر لږ وخت په اخلي دا بندوبستی انتظامات چې دینه پدې کې ذکر پاره کې چې دا د ایکسپټنس معاملہ راځي چې دا هر پر روایت بدل دي او طریقې بدل دي. خدا دا چې سنجیدګی ډېره زیاته ده او حکومت په دغه باندې عمل درآمد ته هم تیار دی. دې سره سره دا غوی د پاره د ترقی پلانونه چې کوم دینو هغه منځوروي او څنګه چې تاسو ته پته چې په زرګونو نو کړو اعلان دا قبایلی علاقو د پاره شوی دی.
خبریال علی اکبر خان زیاته کړه چې په قبایلی ضلعو کې ځوان کل اصلاحاتو ته په خنه زرګوري، خو ځینې خلک پرې تحفظات لري. تر دې مخکې د مختلفو قبایلی ضلعو مشرانو د چهارشنبه په ورځ په پیښور په اسلب کې خبري غونډه ته ویلي وو چې په هغه سیمو کې د پولیسو د نظام پر ځای لوی ځواک پیاوړی کړل شي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیته تاسو غوږی قدمونه ودونکو د خبرونې په دوی مینمای کې د پاکستان د مقامی رسنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دغه شان یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. پکې خبر وشي چې په کرک کې لکلون رئیس د غشي د وشتو سالي هم کی په غیاړه هم رپورت لرو. خو وخت شوه دی د ماخام 15 بجې. بولوال کاکړ نه بده خبرون لندیز باور.
د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې د هیواد د فضائي حدودو ځینې برخې پرانستې دي. یادې ادارې نن ویلي دي چې د کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټ هوایي ډګرونه د کورنۍ او نړیوالو پروازونو لپاره پرانستل شوي دي، خو د لاهور په ګډون به د هندي پولیسیر ما هوایي ډګرونه د مارچ تر 14 تړلې وي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د واشیر ولسوالۍ پر شوراب پوځي اډه د وسلوالې حمله مخنی ولیدا. چارواکي وایي چې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي بردونه هم پکښي وو نن سهار وختي پر دې اډه برید وکړ. د هلمند والی ویان عمر زواک مشال راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 25 تانې جوړوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي بیګا مشال رډیو ته وویل چې حکومت د یو لنډ مهالي قانوني آرډیننس له لارې هغو سیمو کې لیویز ځواک ته د پولیسو واک ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ستاینې د ورځې پر مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې ویل چې د طالبانو جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ګل ورځې تر چهارشنبې پورې امریکایي چارواکو او طالب استازو په قطر کې مذاکرات وکړل. او امریکا د ترهګری ډلې القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر تر یو میلیون ډالرو انعام یې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د فروری پر 28 وویل چې حمزه بن لادن چې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی دی د ډلې د مشر په توګه برسېره کیږي.
خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، د اسلام آباد چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کې وایي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالي وروستو د زیارت په ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړو چې د هند نیول شوی پایلټ خوشی کوي. اداري وړاندې لیکي هند په ښکارا او رسمي ډول کومه اشاره نه ده ورکړې، خو د عمران خان دا بیړنۍ اعلان به د روان بحران مخه ونیسي. او د وزیر اعظم د دې حیرانوونکي اعلان وروستو د هند د پوځ استازي او پریس کانفرنس وکړو. باید چې د وزیر اعظم عمران خان دا ګام یو مثبت ګام وګرځولی شي. اداري کې وایي د دې ترڅنګ دا هم ډیره ضروری ده چې رسنۍ او په خاص توګه د هند رسنۍ یا میډیا د دواړو ملکونو په روان کړکیچ کې غوړ کردار ولوبوي. جمهوریت په خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا هندستان ته د ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو د حل لپاره د مذاکراتو بلنه ورکړې، کوم چې د بحران او د جنگي صورتحال د خاتمې لپاره یو ښه ګام ګڼل کیږي. ادارې مخکلي کې باید چې د نوي ډیلی حکمرانان دا په پام کې ونیسي چې پاکستان او هندستان وانه اټمی هوا دونه دی او کدلته جنگ وشونو یوازې د منطقې لپاره نه بلکې د ټولو نړۍ لپاره به د تباہی خلپ پرانیزي. نو په کار دي چې په حالاتو قابو ومندل شي او د دې تباہی نه د بچ کېدو لار ولټول شي، او دې لړکی د نړیوالې رولې چټک کردار ډیر ضروری دی. نوی وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي څنګه چې د هندوستان سره د کړکیچ په معاملې باندې د پاکستان ټول ولس، سیاسي ګوندونه او هر تن یو موټی دی، پکار ده چې دا لړۍ هم دغه شان جاری وساتل شي. ادارې وایي بهشک چې امن زموږ ضرورت دی، د کومې لپاره چې نړیوالې رورولې له کردار ادا کول دي، او دې لړکی امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ سفارتي کوششونه هم شروع کړي دي، د کومې په بنیاد چې نوموړي د دواړو هیوادونو تعلقات معمول اړخ ته دراوستو هیله څرګنده کړې. نو که امریکا دې کوششونو کې کامیاب شوه او د کشمیر په ګډون د ټولو مسلو د حل لپاره هندوستان د خبرو اترو میز ته کېنو، نو د دې بټولې نړۍ ته ګټه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د نړیوالو رسنیو په نننۍ برخه کې مو په دوه لیکنې راخستې دي. د امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په راپورټ کې د هند او پاکستان پر ترنګلتیا او تاوتریخوالي بحث شوی. په بل امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د امریکایي او طالب استازو د خبرو موضوع څرل شوی. بولوال کاکړ د دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ د هند لاړخه په پا پاکستان کې سوی برید ته په اشاره لیکلی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی د دې برید اجازه د انصاف لپاره د راپورته سوی شور په ځواب کې ورکړه چې کله د فروری پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي عسکر ووژل سو او پاکستان میشتي جیش محمد ډلې ذمهواري ومنله، نو په هند کې د بدل اخیستنې ژغونه راپورته سو. ورځپاڼې لیکلي چې د وزیر اعظم مودی د اجازې دا فکر هم چیلنج کړ چې ګواکې د ایټمي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ به جګړه نه کیږي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې کله د کشمیر په پلوامه کې پر هندي عسکرو ځانمرګي برید وسو او ورپسې هند هوایی حمله وکړه، نو د نړۍ د قوي هیوادونو مشران د هند تر شا ودرېدل. د ورځپاڼې په لیکنه نه یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا جیش محمد ډله وغندله، بلکې د پاکستان نږدې ملګري هیواد چین هم داسې وکړل. هند تر هوایی برید سمدستي وروسته داسې ظاهر کړ چې ګواکې دوی د پاکستان پر پوځ او ولس برید نه دی کړی. ورځپاڼه د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ د شخړې ته په اشاره لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ د پلواما تر برید وروسته ویلو چې هند پر جدي بدل اخیستنه فکر کوي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند لخوا د ترسره سوي برید پلوي کړې وه او هغه یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اخیستل سوی ګام بللی و. خو ورځپاڼې لیکلي چې د ایټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ دا جنگي حالت څلوبه نه ده. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باس کړي او لیکي چې په افغانستان کې له څلوېښتو کالو جنگ دی او هر مرګ ژوبله داسې کورنۍ او ټولنې ځپي چې وار له مخه ځپل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې پولیس د پوځ پرتله له زیاتې مرګ ژوبلې سره مخامخ کیږي، هغه ځکه چې یو خو دوی زیاتره وخت مخامخ جګړه کوي او بل د پوځ په څیر وسایل هم نه لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې سربیره په ډیر لوی شمیر ځوانان په پولیسو کې دندو اخیستلو ته ورځي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی خدمات درو کو. امریکایي فارن پالیسی مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د ترنګلتیا ترڅنګ د سیمې پر سوله لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د پاکستان سیاسي او فوزي مشرتابه او د دواړو هیوادونو وګړو پر ټولنیزو رسنیو د تاوتریخوالي د مخنیوي او د کړکیچ د هواري غوښتنه کړې. ظفر کریمی د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د هند په پلوامه کې د هغه ځانمرګي برید چې پکې څلور څلوېښت هندي ملیشه پولیسو وژل شو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان د هند یوه پوځي الوتکه ویشتلې او پیلوټ یې ولې ژوندی نیولې دی. همدارز هند د یوې پاکستانۍ پوځي الوتکې د غورځولو ایدیا کړې ده. مجله لیکي د دواړو ایټمي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د خبرو ترڅنګ له سیمې ښه خبرونه راتلل هم پیل شوي دي او پوځي او سیاسي مشران د کړکیچ د کمولو په هڅو کې دي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته د خبرو کولو وړاندیز کړی او ویلي دي چې د جنگونو پیل اسان وي خو ختمول یې بیا مشکل وي. عمران خان زیاته کړه د ایټمي قوتونو ترمنځ که یو ځل جګړه ونخلي نو ختمول به یې نه بیا د هغه په لاس کې وي او نه د هندي وزیر اعظم نریندر مودی په لاس کې. د پاکستان پوځ ویاند آصف غفور هم د امن خبره کوي او د پاکستان رسنیو ته ویلي چې د کړکیچ په کمولو کې دې همکاري وکړي. همدارز د پاکستان او هند وګړو په ټولنیزو رسنیو د جنگ نه غواړو تر هشټیګ لاندې لیکنې کړي او د دواړو ګاونډیو ایټمي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو غوښتنه کوي. مجله لیکي په 1940 میلادي کال کې دواړو هیوادونو ځینې جنگونه کړي چې وروسته هغه یې په 1999 میلادي کال کې وو. هغه جنگ د لویو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب ختم شوی وو.
ظفر کریمی چې تاسو ته د فارن پالیسی مجلې د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي. دروندونکو په دې وضو کې پات کې په پاکستان او هند کې یو شمېر خبریالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو تور پورې کړی چې د دواړو خواوو ځینو رسنیو د ترنګلتیا زیاتېدو په اړه په خبرونو ورکولو کې د خبرالۍ له اصولو سرغړونه کړې ده. د پورن مشال اړیو ته ویل چې رسنۍ یې بې له تصدیقه خبر نه ورکوي، یوازې متوازن او بېطرفه رپورټونه دي خپروي، ځکه چې ناسم خبرونه ولس پارولی شي. پر دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ ورو
بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد ہے.
مسعود اظہر کے کیمپ پر کیے گئے تین آتنکی کیمپ اس کے یہاں پر موجود تھے جنہیں دھوست کر دیا گیا.
داغگنا دا پاکستان اور ہند دوو ٹیلیویژنونو ول چې د دواړو خواو ترمنځ د ترنګلتیا نښتو او بمبارۍ خبرونه ورکول. په پاکستان او هند کې ځینې خبریالان وایي ځینې رسنۍ د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا او د فبروري پر 26 او 27 د بمبارۍ په اړه له اصولو سره سم خبریالي نه کوي. په پاکستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو سازمان سیفما یو مشر غړي او خبریال امتیاز عالم پرون مشال راډیو ته ویل د دواړو خواو خبریالانو خپل دنده پریخي او داسې ښکاري چې رسنۍ جنگي شوې وي.
میڈیا اپنی اپنی ریاستی پالیسی کو فالو کر رہا ہے.
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستی یا دولتی تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږی پورته کړي. په هندۍ رسنیو کې دا کار زیات دی او په پاکستان کې تر اوسه کم دی، خو دلته هم رسنۍ خلک پاروي او وایي چې مونږ الوتکه ویشتلې او بدل مو اخیستی. مته ښکاري چې د دواړو هیوادونو رسنیو خپل دنده پریخي، اوس دا جنگی رسنۍ دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د فبروري پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو تر ځارمرګي برید وروسته فضا خړه شوې او دواړو لوریو د یو بل پر خاورې د بمباری او جوابي کاروایي دعوی کړي دي. د کشمیر په پلوامي سیمه کې د برید ذمہواري پاکستان میشته جیش محمد وسلوالې ډلې منلې. د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خبریاله آرتی ټی کوسنګ وایي خپله د حقایقو ښودلو هڅه کوي.
زه کشمیر ته راغلم. هغه وخت چې دا پلوامي ځانمرګي برید وشو نو زه له دلی دلته راغلم. زه ډیرو خطرناکو سیمو ته لاړم. زه د ځانمرګي بریدګر تر کوره رسیدم. نو زه چې څنګه خبریالي کوم په پوره مسلکي ډول او اخلاقي ډول یې کوم. زه یوازې واقعیتونه یا حقایق په ډاګه کوم چې دلته څه شوي او څه روان دي.
آرتی ٹیکو سنگھ وائی دا سمدا چې د هند او پاکستان ځینو خبریالانو له رسنیزو اصولو سرغړونه کړې، خو لوی رسنیز ادارې خپل کار پر سم ډول پر مخ وړي.
جب اتنا کانفلیکٹ بڑھ جائے تو اس میں تو ٹروتھ جو ہے اور جو فیکٹس ہے وہ کیجولٹی بھی بنتے ہیں.
کله چې شخړه دومره لویه شي نو بیا خو واقعیتونه قربانی کیږي او حقایق وژل کیږي. همدا سی شوی هم دی. دا سمدا چې یو شمیر خلک او رسنۍ عقل مندانه او پر اخلاق ولاړه خبریالی نه کوي، خو زه دا وایم چې زما سازمان یعنی ټایمز آف انډیا او یا نورې لویې رسپانې مسلکی خبریالی کوي.
خود پاکستان خبریال امتیاز عالم د آرتی ټیکو سنگھ دریځ نه مني او تور پورې کوي چې دواړو خواو ته رسنۍ خلک پاروي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
رسنۍ دي جنگی لیونتوب ته خلک نه پاروي، پر اپورونو کې دي توازن او اعتدال ساتي، حالات دي لا نه خرابوي، په ذمہواری او مسلکی توب دې کار وکړي. رسنۍ زموږ د ټولنې او خلکو مستقبل په اړه ذمہواری او دندې لري. په جنگونو کې ولسونه تباه کیږي، اقتصاد ړنګیږي او خلک ځوریږي.
هلته د هند او پاکستان یو شمیر فعالانو د فبروري پر 26 په خپلو څرګندونو او لیکنو کې ویلي دي چې د دواړو خواو خبریالان دې بی طرف او کره خبرونه ورکړي، ځکه چې رسنۍ د ولس د دریځ جوړولو او بدلولو کار کوي.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اردوونکو، د خیبر قبایلي زیرې د تیرا د تاجر یونین غړو غوښتنه کړې ده چې غیر سرکاري ادارې سیمي د هلته هم ورشي او د دوی رنګل شو کورونو او متاثر شو کاروبارونو د بیا بحالۍ لپاره دی ورسره مرستې وکړي. دوی وایي چې په تیرو جګړو او فوجي عملیاتو کې د بیکورو کېدو په وخت په سلګونه ډک دوکانونه پاتې شوي ول او اوس حکومت لا پکار ده چې غیر سرکاري ادارو ته رسائی ورکړي چې د دوی مرستې وکړي. تفصیل د فراز چنواری په رپورټ کې.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا د تاجر یونین غړي وای په تیرو جګړو او پوځي عملیاتو کې هلته هم په سلګونه دکانونه ویجاړ شوي او کاروبارونه متاثر شوي دي. دوی وای غیر سرکاري ادارا سمیډا د تیرا سروي وکړي او دوی ته د وړو کاروبارونو لپاره مالی مرستې ورکړي. د تیرا د تاجر یونین یو مشر محمد شریف اپریدای مشال ریډیو ته وای
څنګه په دغو نورو جنسو کې د اسمیډا ولا وګرځېدل سروې غونې وشوې چې اونداغه سره خیبر تیرو میدان لاندې روشي او اغا د مونږ د بزرونو مونداغه سره سروې وکړي. لکه څنګه دغو نورو جنسو وکړه د پیښور د تاجرونو قرضدار یو اغا برپور په مونږ په سیرسي او د مونږ نه د خپلو قرضو مطالبه کوي.
د تیرا د تاجر یونین غړي فضل ربی اپریدی وویل چې هلته خواوشا 1490 دکانونه متاثر شوي او باید د نورو قبایلي ضلعو په څیر دي هلته هم بازارونه بیا آباد کړل شي.
په تیرو کې تقریبا ټوټل 1690 دکانونه دي او په دا کې د درې څلور چې کوم مین بازارونه دي لکه لار بوغ شول چې مرکزی بوغ وته وي بیا نوای بوغ دی ادم خیلو بازار دی بار بوغ دی ورسک میلادو و پیر میلادو او پدا کے تختہ کی شنگیڑ والا ہم چھ پاکم دکون ناشتہ دیں نو پدا کے خو وافر مقدار سر دکون ایدان ایلو والا کا پکلیو کم دکونونا وو چھ اغوم پکے غر دیر تا ون شوائے دیں.
سوداگر خانولی پردائی وائی تیرا تا دورن نوتو پا وقتی گاڑی دیر وقتی سار وی او بیا بازارونو تا پا وقت سودا نشی رسولائے
او پاکتا کیا بازار لامون سبزی گوڑی پلکون لکون سودار مکی گوڑ تا مو پا گنٹو گنٹو لگا بازار دمون خراب شی جمع بازار نہ تیر شی زورت بازار نہ تیر شی بازار لچ مو پنی مور سودا ور سو بازار نہ خلق ټول واپس تری او سودا مس ټول پوت چی بیا یو غرزو
د تیرا د تاجر یونین د غختن په حق له مشکل غیر سرکاري ادارې سمیډا خیبر پختونخوا جنرال منیجر اسد خان سره رابطه وشوه نو دوی ویل چې مونږ به د تیرا په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې سروې کوو او چې د چا تاوان شوی وي د یو مخصوص عمل نه پس به ور سره مالی مرسته کولی شي.
گرانٹ باور کئی ہر چاہتا چیزا چاہ نقصان شوئے دے پولا فاٹا چیزا غیتا پارا با اوپن کی جیزا دا پروجیکٹ صرف چیزی دا گرانٹ دے دا لگا چیزی دا عالمی بینک ایڈمنسٹر کئی دا پروجیکٹ دا پیسا چیزا حکومت پاکستان تا اگریمنٹ پا تحت ورکڑی شوئے دا او دے کسی کم گائیڈ لائنز دی کنا آگا دا مخ کنا ورکڑی شوئی دی لگا آگا پا معایدی ایسا وا چی کم اکنومک افیر ڈیویژن سر دا دی معایدہ شوئے وا ممون با ورزوم اویرنس پروگرام ما کو چی تاسو اپلائی ہوکے ولی چی زمون دا پروجیکٹ مقصد داری چی سونا کسانو تا زدین امداد اورد
دا تیرا وگڑی وائی حل تا اس امن بحال شوئے او غیر سرکاری داری دی دخل کو دبیا بحالے لپارا کار روکڑی. فرهاد شنواره مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو ته تاسې غوږ کې کډمو درکو د جنوبي وزستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځنګلونه وهل کیږي او د قیمتي لرګي له هغه ځاینه قاچاق کیږي. چارواکي په دې اړه سوي د سیلاب مسعود رپورټ ورو
د سولی وزیرستان ټول خصوصا د مکین تحصیل اوسیدونکي ویایي چې دلته د پیړو پیړو نه ساتلي ځنګلونه په بې کچه انداز کښې وهل شي وچ لمده لرګي یې لور په لوري سمګل کېږي. د مکین زیر سارنا علم مسعود دا هر څه په دا رنګ بیانوي.
جنگلات باندھ اور دنیش والا گاشے پوچھنا بندے پتا دے بند رزر کے گاڑے جسپے کے رہی
دے جنگلوں دے وحالو دے دغی حال نامے چھلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر خبر کا چپ دگی لڑک سے بفوری تحقیقات کیجی او چسو کا ہم مجرم ثابت شی آغا با قطع ہن و نشی بخشا
بابا نمیش فوراً رکی کے معلومات وقلی بابا نمیش کر رہا ہی کی تسک طرح کے ملوی سیر خلاف ہوا کر رہا ہی کی
دے سویلی وزیرستان دا غوو سے دن کیو دے پاکستان وزیر اعظم دے پشتنخوا وزیر اعلی گورنر کور کمانڈر او دے سویلی سیمو دے آئی جیب سینا غشتنا وکڑا چھ دوی دے ہن دے غیلوری تا مخرا واڑا وی او دے ارباو کرباو کمتی زنگلونا دے وشغوری. سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
قدر منظر کو دا خیبر پختونخوا پا کرک کے لکلون رئیسی دا غشی وشتو سیالی کی گی چھے لہ نومبر پیل شوی و دا مارچ تر اخری ونی پوری با روان وی دا سنگ وی دا ممتاز بنگش دا رپورٹ اولو چھے پا موسیقی پیلی گی
دا د کرک ضلع بدرخیل سیمې ځوانان او مشران دي چې د تیراندازۍ یا د غشي ویشتو سیالۍ نه وروسته خوشحالي نمانځي. دا سیالی هر میلادی کال د نومبر نه تر مارچ میاشتې اخیره دوام لري. د کلی خلک وایي چې د لوبو دا سیالۍ د دې کلي د کلتور برخه ده. د کلی یو مشر وایي چې تر پنځه میاشتو پورې د هر اتوار یا یک شنبې په ورځ دا سیالۍ ترسره کیږي.
دا موږ د سردی په موسم کې کوو، پوه شوې؟ د 23 مارچ اخیری رسې موږ دا کوو، نو دا تقریبا د څلور میاشتې پنځه میاشتې تقریبا دا موږ چلو. دا شای چې کوم جوړو دا د بانس او د غره کې یو لرګای کیږي پستونه موږ وته د غشي نه جوړو. بقایا دا شای چې کوم دا کوم د کې پر لګېدلې دي، دا موږ د مختلفو مرغو نه جوړو. دا کې کرکری وي زوړې چې موږ وته ای کنه، موږ په زبان کې زوړې وته ای کرکری وته ای، بل کبوتر چې کوم د کفتارونه پخې د کوم وزرو کې پرو کې چې کوم دغه نه جوړو. بقایا دا وا کې اسمان کې چې کوم بزان خوچیږي په دا غریب بزان چې کوم دا ولو دونه پخې وباسو دا نه جوړو.
د دې مقابلو ته بیا کوونکی وایي چې د غشي ویشتو دا سیالۍ د کوز او برکلی خلکو په خپل مرسته تابعه کیږي چې لوی او واړه پکې پرخه اخلي.
دا موږ خپل کمیټي پیسې جمع کوي، بقایا 100 روپۍ جمع کوي پر کلاړي، او کدا سي غریب به مشه سړای روشي یا مشومي باغینه نه وخلو، نو دي کې دا کومه خرچه مچه چې کیږي دا ډولونه ولا سیده خپل پیسې وخلي. او یا دا سي څوک دا نشانه ولي ته 5 روپۍ نه ملي، دا سي دا چنکی منکی وبو مو تنظیم پکې کیږي.
بل خو ځای خبريال ریاس خټک وایي چې دا نه یوازې د تفریح ذریعہ ده، بلکې د دې سیمې کلتوري برخه هم ده. حکومت دا تاریخی لوبی خوندی ساتلو کې د خلکو مرسته وکړي.
دا ثقافتي میلې یا ثقافتي شینو چې د هغه باندې توجه نه وکړي، نه ګورنمنت طرف نه او نه مت چې لکه د سیاسي پالیټیشن طرف نه بیچاره چې د تخه وځه میلاو شي، چې دا کیل په انټرنیشنل سطح باندې کیلاو شي، لکه نور کیلونه څنګه کیږي، هاکی، کرکټ، فوټبال، والی بال نور کیږي، نو دا شی مت چې لکه دا چې د تک مقامی زمان کې کړ کی یا تیر اندازي وي دي، مخکې په جنگونو کې به تیر اندازي سره نو جنگ پیژندای شو. نو د کرک د دې کیل د پورا چا اوسه پورې توجه نه دویل کړي.
په بدرخیل کې د غشي وشتو سیالي سره نه یوازې زوړ کلتور خوندي پاتې دی، بلکې دې سره د ډیرو خلکو روزګار هم تړلې شوی دی. ځایي خلک وایي چې په دې مقابلو کې کارول شوي توکي نه یوازې د کرک بلکې د لکی مروت نه هم راوړل کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډر مودو د خبر په خونه په اسواد کې په ځوان کول کې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس یا اکسیټی اپلز په نوم نشي په خوریدو دي. د نوې ژوند په نوم دی وی غیر سرکاري چارواکي په خبره په تیر یو کال کې شاوخوا 3000 کسان په نشو اخته شوي، او د دې نشو د راوړلو لپاره اوس ماشومان او ښځې هم کارول کیږي. تفصیل شاین بنی رپورټ کې ورو
د خیبر پختونخوا په سواد کې د نوې ژوند په نوم په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالې د مرکز چارواکي وایي چې دوی په تیر یو کال کې د خواوشا 3000 کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې د روایتي نشو په ګډون اوس د آیس نشه هم کوي. د دې ادارې مشر ریاض احمد حیران سیمه کې د بلابلو نشو د استعمال په اړه وایي.
آیس چې دی هغه خو راغلی دي که نه، تقریبا دا خو کال نه سوا وشو چې په سواد کې ډېر زیات په تیزۍ سره، او تقریبا 100 پورې پیشنټ چې دی هغه ما اټینډ کړي دي. په دې کې واړه ماشومان هم یوز کوي. په سواد کې چې ډېر نیمګور خو تاسو پته چې مین سیټي ده، مټر ایریا ده، هلته ډېر زیات اکثریت کې چې کوم دی د دې یوز کېږي. اوډیګرام چې کوم شو، نوی کلی شو، تایر آباد شو، هلته چې څومره خلک اوسېږي نو اکثریت چې دی هغه په دې نشو کې مبتلا شوي دي.
فضل معبود د سوات ملم جبې سره تړاو لري. مور پلار مینګوري او بیا پېښور ته سبق للیګلی وو، خو دغلته د ملګرو په محفل کې په نشو اخته شو. هغه د نشو سره خپل تجربه داسې بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس موږ تر سکل غوي وی چې د سی یو نوې شی راغله چې سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي پکې صحیح کولې شي. موږ هغه په څه چې استعمال هم کړه، بیا رور څنګه چې استعمال کړو هغه موږ ډېر خوب بن راتلو. دغه بم فیل کول او چې کله برا سره بیا نو بیا بم مازړه وټو خوراک چې دغه به پکې نه کېدو. بسکټ چې دغه بم پړل او سټینګ بم سکو نور خوراک بم نشو کولای. پکې نشه چې دا یو ذلیل شی دی.
د نوې ژوند ادارې مشر ریاض احمد حیران وایي چې د سړو او ماشومانو سره سره خزه هم د آیس په ګډون د بیلابلو نشو عادي شوې دي.
په سواد کې د آیس د فیمیل یوز کم دی، خو زیات تر شدي انجکشن لګي. دوی ته چې کله څه تکلیف یا څه درد وغیرہ دوی کمپیوټر له لاړ شي یا ایمرجنسی ته لاړ شي، نو هلته دوی ته د فوري آرام لپاره یو انجکشن لګي، نلبین او ګریوینیټو. هغه انجکشن چې چاته مو لګي نو د هغې دسې یو مزی چې هغه دې بیا بار بار اخیستل غواړي. نو د هغې په وجه زموږ په سوسایټۍ کې په ډېر غټ تعداد کې فیمیل چې دي هغه انجکشن عادي شوي دي او په خپله ځان ته لګوي. د یوې اندازې مطابق زه دا ویلی شم چې د هیروین، آیس او د انجکشن استعمال والا میل او فیمیل چې کل ملا کې د 4000 لګ بګ پیشنټ په سواد کې موجود دي.
د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې سوات ته د نشو د راوړلو لپاره د ماشومانو او ښځو نه هم کار اخیستل کیږي، ځکه چې څوک پرې شک نشي کولی. دا ماشومان اکثر د ډیرو غریبو کورنو سره تړاو لري او یا یې د کور مشران بهر وي. د داسې یو دو ماشومانو اویس او سکندر خبرې اورو. لسکرن عباس هم په نشو روغ دی دی او هغه اوس په منګور کې د نوی ژوند د ادارې د بیا بحالې په مرکز کې د درملنې لپاره داخل کړل شوی دی. هغه وایي سکولې نه دی ویلې او پلارې په منډای کې مزدوري کوي.
ما او چرس کله او هغه ګولې موله او دا هټ نشي ومن کولې را بیا ما جیبونه والی او لوی کسو ناصر دی نه کو په منګور کې ما جیبونه وای بس
د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن د نشئی موادو د مخنیوي د سانګي چارواکي خالد خان وایي چې د آیس نشا په لږ مقدار کې ډیر کار کوي او وړل هم اسان دي، نو ځکه په تیزی سره د سواد په ګډون د صوبې بیلابیلو سیمو ته خوره شوې ده.
ټریډیشنل ډرګز خدای سي چې هغه موږ ان بلک یو ګاډي کې هغه یا د سیکرټ کیویټیز جوړ کړي یا پیکٹو کی بند کری نو داغی نیول لگ آسانی منگ دا پارا اس میتن فیٹامین چی دی فرض کا گئی و چٹا کئی دی لگ شانت دی نو خود دیر و خلق کو کار کئی خود داغی ڈیٹیکشن منگ دا دیر زیاد گران شی کوئی او سڑی پا جرابہ کن کی خودو یا جیب کی کی خودو نو دا تقریباً ممکن نا دا جمنگ ہر انسان چیک کو.
د یادونه وردا چې په سواد کې په نشه د روغ د کسانو د بیا بحالۍ او درملنې لپاره په سرکاري کچ کوم مرکز نشته او په سیدو روغتون کې د نشیانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې هم نه دي ورکړل شوي.
مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدله چې د پایو شیبو ته را رسیدلی یو سو شیبې پاتې دي چې پکې بوریوال کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې د هیواد د فضائي حدودو ځینې برخې پرانستې دي. یادې ادارې نن ویلي چې د کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټي هوایي ډګرونه د کورنۍ او نړیوالو پروازونو لپاره خلاص شوي دي، خو د لاهور په ګډون هندي پولې ته څیرمه هوایي ډګرونه به د مارچ تر څلورمې تړلې وي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شوراب پوځي اډې د وسلوال برید مخه نیولې ده. چارواکي وایي چې یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو نن سهار وختي پر دې اډه برید وکړ. د هلمند د والی ویان عمر ځواک مشال رډیو تول چې د افغان فوجانو په هوایی په جوابي بریدونو کې څلور برید کوونکي او نور وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 25 تاڼې جوړوي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال رډی تویل حکومت د یو لنډمهالې قانون یا آرډیننس له لارې په هغو سیمو کې لیویز ځواک ته د پولیسو واک ورکوي. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ستاینې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل د طالبانو جګړه هیڅ شرعي جواز نه لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د ګل ورځې تر چهارشنبې پورې امریکایي چارواکو او طالب استازو په قطر کې مذاکرات وکړل. او امریکا د ترګر ډلې القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی د شناخت او ځای په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر تر یو میلیون ډالرو انعام اشاره. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د فروری پر 28مه وویل چې حمزه بن لادن پر انټرنیټ په غږیزو او ویډیوي پیغامونو کې پر خپل پلویانو ژغ کړی چې پر امریکا او غربي ملګرو یې بریدونه وکړي.
قدر منور کو ہم دے سر اخبار قربا گلیاز د خبرو نوائن بوریوال کاکر تکنیکی همکار روہیل زدران اور اور همکاران لتا سی اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروگرامونو سره ساده په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شین دو وی او ای دیوار رادیو خبرونه باور خما خام ولري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.